دوام لري. السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نند خالی روز د 2023 کال د دسمبر 23 مده مليها میرزا د مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام حجره لرو خو اول د دې سره تازه خبرونه واوري. ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن له تحریک انصاف نه د بیټ انتخاباتي نخه واپس تاخستو پریکړه کړې. د خیبر انتظامی وای په ضلع کې به په غیر قانوني توګه مادنیات نه وېستل کیږي او امریکا ایران د حوثی یاغیانو په مرسته تورن کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف انتخاباتي نخا بیټ واپس تخستو امر کړی. د هیواد انتخاباتي کمیشن پرون ویل چې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان پارټي ګوندي انتخابات له ضابطه کار سره سم پکولو کې ناکامه شوي. د کمیشن 15 کسیزه بنچ په پریکړه کې ویل چې پی ټی آی د 2023 کال د نومبر په 23 په پریکړه کې په ورکړل شو هدایاتو سم عمل نه دی کړی، نو ځکه الیکشن کمیشن د قوانینو سره سم په ګوندي انتخاباتو کې پاتې راغلی دی. په هغه پریکړه کې ګوند ته په شلو ورځو کې د ګوند دننه د انتخاباتو د کولو امر شوی و. د ډسمبر په 3 په یاد ګوند کې دننه د مشرتابه لپاره انتخابات وشول چې بیرسټر ګوهر علی خان د عمران خان پر ځای بېله مقابلې د تحریک انصاف مشر عمر ایوب جنرل سیکرټري وټاکل شو، خو د کمیشن د اوسنۍ پریکړې په رڼا کې بیرسټر ګوهر علی خان د ګوند چیرمن نه دی پاتې. د تحریک انصاف د بنیاد ایښودونکو څخه یو اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن ته رجوع کړ او تور یې ریکارډ چې د دسمبر انتخاباتو کې درغلې شوې دي. انتخاباتي کمیشن 15 کسیزه بنچ مشري د الیکشن کمیشن کوله د نهې پورزي پریکړه محفوظ کړه. کمیشن د دسمبر په 28 محفوظه فیصله واوروله او وی ویل چې پی ټی آی ته د بیټ انتخاباتي نشان نه ورکول کیږي. بلخو د تحریک انصاف رهنما بیرسټر ګوهر علی خان د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره په مرکه کې د الیکشن پر پریکړه تحفظات خودلې دي. د یو سیاسي پریکړه بللې د ویل دي چې کیس په های کورټ کې چلیږي. د پاکستان سپریم کورټ د دولتي رازونو افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف د دوه مشرانو عمران خان او شاه محمود قریشي ضمانت منظور کړي. دا خبره د عمران خان وکیل سلمان صفدر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. پرون د کیس اوریدنې د موقتی چیف جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ وکړه. سپریم کورټ د ضمانت درخواست منظور کړ او دواړو ته 10,00,000 روپۍ ضمانتي مچل کې د خودو امر وکړ. په جرګه کې موجود جسټس ارتر مینالاو ویل چې جیل کې قید عمران خان د یو غټ ګوند نمائندګي کوي، نو معامله دا غنه بلکې د ولس د حقونو دا ویل چې په عمران خان جرم نه دی ثابت شوی، هغه معصوم دی، نو په انتخاباتو کې برخه اخیستل یې د ضمانت لپاره ښه اساس جوړیږي. سپریم کورټ د عمران خان او قریشي ضمانتونه تر هغې 100 ورځې وروسته منظور کړي چې د دسمبر په 14 د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د دولتي رازونو افشا کولو په مقدمه کې دواړه یو وار بیا رسمن تورن کړل چې هغوی له صحت جرم څخه انکار وکړ. مخکې د ځانګړي عدالت قاضي د اکتوبر په 23 هم عمران خان او شاه محمود قریشي دواړه رسمي تورن کړل. عمران خان او شاه محمود قریشي له مودې راهیسې په زندان کې دي. دوه دواړه په ځان لګېدلي تورونه ردوي او دایره شوې مقدمې سیاسي بولي. د خیبر ځایي انتظامی په ضلع کې په غیر قانوني توګه د مادنیاتو په ویستلو بندیز لګولې دي. د خیبر مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ ثناء الله خان له دفتره پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ضلع کې به چاته د اجازت بغیر د مادني وسایلو د ویستو اجازت نه وي. خو د خیبر د ماینز او منرلز اتحادیه مشر اصغر خان افریدي مشال ریډیو ته ویل
زمونږ د خبره نشي اوریدلی او نه اوري. ستاسو په ورزګو کې دی، په وزیرستان کې دی، په مومندو کې دی، په ټولو کې شته، خو مونږ ته نه راکوي. یو قسم د ظلم او د زیاتې سوپی ده چې په کې اته ادارې یخ کړي دي. ملک والا ډي سیب له جوړ شو انتظامیالانو هغه وایي چې مونږ ته ویریفیکیشن نه ده شوی.
د خیبر د ماینز او منرلز اتحادیه په خبره په تیرا کې د مادنیاتو د ایستو لپاره 202 یا اجازت نامې اخستې، خو بیا هم دا کار نشي کولی. په خیبر کې امنیتي ځواکونو ویلي چې په تیرا او نږدې سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله د کمرشل بارودو د استعمال اجازت نشي ورکولی. د ماور عدالت وجنو جبريل ادرکه خلاف په اسلام آباد کې د لاریون کونکو خلاف د مبینه تشدد او د غوی د گرفتارو خلاف بلوچ یک جهتی کمیټه د دسمبر په 28مه یعنی نن د بلوچستان په تربت کې شټر ډاون او په یجام هړتال اعلان کړی. کمیټه پرون په ایکس پاڼه په بیان کې ویل چې د خالی په ورځ به په فدا چوک کې یو احتجاجي لاریون هم کوي. همدغه راز کمیټه لیکلي چې سار به د اسلام آباد پریس کلب مخې ته یو پورم نه لاریون کوي او هلته د ناستې اراده هم لري. دوی غوښتنه کوي چې د پولیسو لخوا د دوی نیول شوي ملګري دی خوشي کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیسو د ډسمبر په 6مه د جبریل ادرکه خلکو د ماوراء عدالت وژنو خلاف د احتجاج لپاره په ورغلو بلوچانو تشدد وکړ او د دوی د مشرې په ګډون یې لسګونه لاریونوال ونیول. پولیسو ویل چې لاریونوالو پریس کلب کې پر لتوال غوښتل چې دوی پرې نه ښودل او پر لتوالو ور باندې کاڼي وورول چې دوی گرفتار کړ. بلوچ یکجهتي کمیټې وایي چې تر اوسه د دوی د یو شمېر نیول شوو کسانو پته نه لګي چې پرون یې په اسلام آباد هایکورټ کې پیشي مقرر شوې وه. پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د اطلاعاتو موقتی وزیر مرتضی سولنګي پرون د یو شخصي ټي وي چینل سره په مرکه کې ویل چې دوی غوښتل مظاهره کوونکي خپلو کورونو ته خوندي او لږې خواهی نه منله. نوموړي وویل مظاهره کوونکو ته یې ډاډ ورکړو چې د هغوی مسلې به حل کوي او کوشش به کوي چې د واک په کمه موده کې ستونزه ور حل کړي. او سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ایران په سور سمندرګي کې د سوداګریزو کښتو خلاف د عملیاتو په پلان کولو کې ژور ښکېلتیا لري او مهمو استخباراتي معلوماتو د کښتو په نښه کولو کې د یمن حوثي یاغیانو مرسته کړې. د ملي امنیت سلاحکار ایډریان واټسن وویل چې ایران د حوثیانو په اوږدمهاله ملاتړ او د سیمې د بې ثباته کولو لپاره د هغوی په حوصله افزایۍ کې په دوامداره توګه لاس لري، خو ایران په هغو بریدونو کې لاس لرل ردوي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. انتخاباتي کمیشن یا پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف ګوندیز انتخابات مسترد کړي دي. کمیشن له دغه ګوند انتخاباتي نخه بیټ هم واپس اخستی. دا په داسې حال کې ده چې عامو انتخاباتو ته شاوخوا یوه نیمه میاشت پاتې ده. کمیشن وایي تحریک انصاف د ګوند دننه تنظیمي انتخابات د کمیشن د قانوني لارښوونو سره سم نه دي کړي، بلکې غیر قانوني دي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف ګوندیز انتخابات مسترد کړي او د دوی انتخابي نخه بیټې ته هم واپس اخستې. د کمیشن د مرکزی دفتر استول شوی د فیصلې د کاغذونو تر مخې تحریک انصاف د خپل ګوند دننه تنظیمي انتخابات صحیح نه دي کړي، نو همدغه وجه ده چې ګوند د بیټ ته انتخابي نخه اهد پاتې نه دی او دغه نخه ته واپس اخستې شي. د فیصلې د مخې د ګوند نوی چیرمن بیرستر ګوهر خان هم د خپل عهدې لپاره نه حل شوی او دغه ګوند چیرمن لا هم پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی. دا چې د تحریک انصاف ګوند مشران به د دغه فیصلې وروسته کوم رقم قانوني یا سیاسي ګام اخلي، د مشال ریډیو هم دغه پوښتنې ځواب دغه ګوند صوبای سینیئر نائب صدر او د قومي سملې پخوانی غړي ساجد مومن تاسې ورکو
چې موږ به هایکورټ ته ځو. پېښور هایکورټ کې ریټ فایل کو او منډے باندې بے لگی ٹیوزڈے باندې لگی کلے لگی، نو انشاءاللہ ازما امید دے چې موږ ته انصاف ملاوی کی. که ہائی کورٹ کے موږ ته انصاف ملاو نشی نو سپریم کورٹ ته بزو او کاغه نہیں، نو انشاءاللہ ازما پارٹی سرا پلان بیم سٹڈی.
عمران خان ته د سزا او بند کیدو وروسته انتخاباتي کمیشن تحریک انصاف ګوند ته ویلو دوی باید د ګوند دننه تنظیمي انتخاباتو کې په 2 دسمبر د دغه ګوند یو مخکخ او وکیل بیرستر ګوهر خان د تحریک انصاف نوی چیرمن وټاکل شو، خو دغه انتخابات کمیشن مسترد کړل. د کمیشن فیصله کې دا هم لیکل شوی تحریک انصاف ګوند ټولې څوکۍ بلا مقابله مان د 2 او یا زیاتو تنانو د مقابلې نه بغیر ډکې کړي، نو دغه صرف د دې لپاره چې ګنی تنظیمي شکل جوړ شي کړی دي. خو کمیشن وای دغه انتخابات غیر آئینی او د کمیشن د قانون دلاندې مقرره شوی لارښوون خیال پکې نه دی ساتل شوی، نو آیا تر دې وړاندې وختونو کې هم د نورو ګوندونو نخې اخستل شوی؟ مشاهد رډو هم دا پوښتنه د خبریال او تجزیه کا عقیل یوسف زینہ کړي.
د دې وخت کې پیپل پارټي سره هم د داسې پریکټس شو، د نېشنل یونټی پارټي سره هم زما خیال دار چې داسې پریکټس شو. د پاکستان د ماتېدو مخ کې چې دین هم داسې بعضي انتخابي اصلاحات په نوم باندې داسې اقدامات شو چې د غیر په نتیجه کې بعض پارټیان چې وی خاص کر د پښتنو د بلوچستان یا د بنگالیانو د غیر مخنیوي لپاره چې مختلف ځای کېدل. البته دا اوس کیس سره دا لږ ډیفرنٹ دی. الیکشن کمیشن اف پاکستان په قوانینو کې او په طریقه کار کې چې دای اټانومس باډي جوړول ډیکلیئر شوی و چې هغه پارټیانې چې هغه پارلماني سیاست کوي نو هغه به دا رولز اینڈ ریګولیشن چې کوم دي دا به پاس کوي، کو هغه کاغذي تور لدی او کو هغه حقیقي تور لدی.
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي اکبر اس بابر د ګوند په تنظیمي انتخاباتو اعتراض کړو. کمشنر ورستو ګوند تامر کړو دوی باید انتخاباتو کې خورستو بیا د ګوند مشرانو په خوري کوټ کې مقدمه هم وکړه. های کوټ کمیشن ته 13 ورځ امر وکړ دوی باید د قانون مطابق فیصله واوروي. کمیشن پرون د جمعې پورس په خپل فیصله کې د تحریک انصاف د 2 دسمبر انتخابات مسترد او د ګوند انتخابي نخه بیٹھے تب واپس واخست. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د پاکستان بارنو چارو وزارت وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه شخصي غدا او پرغي خارجه دفتر سني شي ویلي. د خبره د خارجه دفتر ویاني ممتاز زهرا بلوچ ته دسمبر په 28مه په اسلام آباد کې پونیسه خبري هونډه کې وکړه. نو موري د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجودات او تریخوالي راکمولو په اړه د طالبانو حکومت لخوا مولانا فضل الرحمن ته د ورکړې شوې دعوت په اړه د وی پښتنې په جواب کې د خبره وکړه. ممتاز زهرا بلوچ ویل چې بارنیو هیوادونو ته د شخصي سفرونو په اړه دوی څه نشي ویلي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په ریپورت کې اورو.
قسم د دسمبر په 28مه نیټه د پاکستان د خارجه دفتر ویاندی مولانا فضل الرحمن ته د افغانستان د طالبانو لخوا ورکړل شوی بلنه یو شخصي معامله بللی ده. خو د دسمبر په 13مه نیټه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي په اړه مولانا فضل الرحمن ته د افغانستان د دورې کولو په اړه ورکړې شوی بلنه د موجوده افغان دولت یو رسمي بلنه منلی وه. افغانستان کې د طالبانو د دولت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په خبر کړي یو غږیز پیغام کې ویلی وو چې د دوی حکومت په رسمي توګه د جمعیت علماء اسلام مشر ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې ده. ذبیح الله مجاهد په هغه لند غږیز پیغام کې ویلی وو چې دوی یعنی طالبان کله هم په پاکستان کې ناآرامي یا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تاوتریخوالی نه غواړي او مولانا فضل الرحمن په دې اړه خپل ښه کردار لوبولې شي. په پیښور کې خبريال او شینن کې شمیم شاهد وویل چې په خوا هم د اشرف غنی او حامد کرزی د حکومتونو په دور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو ستونزو به اکثر د ملت پالو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د افغانستان د سفر بلنې ورکړې کېدلې او دورې به کېدلې. شمیم شاهد وایي ستونزه دا ده چې د پاکستان مقتدر قوتونه په دې معاملاتو کې د سیاسي مشرانو وړاندیزونو او د حل لارو باندې باور نه کوي.
مسله په پاکستان کې دا ده چې پاکستان فوجي چارواکي هغه چرته په سیاسي مشرانو باندې اعتماد نه کوي، په هغه باندې باور نه کوي، نو ځکه دا مسله خرابه ده. خو د مولانا فضل الرحمن کیسه سره مختلف ده. اول خو هغه باندې ته چې کوم دی نو هغه د طالبانو سره رانږدې کو او دعوت یې په واغستو اوس هغه ډس اون کوي. زمان دازداری چې دلته کې د پاکستان چارواکي چې کوم دي اصلي چارواکي چې د ملټری اسټابلیشمنت وایو یا ورته موږ مقتدر هلکی وایو دا خلک نه غواړي چې افغانستان سره دی روغ جوړ شي، سلام مشوره دی شي او چې کومه کشالی دی په دې باندې خبرې ترې شي.
د خبريال او شینونکو شمس مومن نمی هم د مولانا فضل الرحمن د کابل د ممکنه دورې او په دې اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبرګون په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
مولانا فضل الرحمن د یو سیاسي ګوند مشر دی، یو مذهبي حیثیت لري خاص کر د طالبانو لپاره هم. نو زما په خپل په دغه موجوده وخت کې د دنه زیات موضوعن کا زکه سوګن شي کې دی چې په کار دار چې قوم پرستی ورسره هم چې کوم د نامي ګرامي شخصیت کې دوه درې کسان ورسره شي نو دا څه بد خبره نه ده. خو زمونږه فارنه فیصله یا زمونږه حکومت له ریاستي ادارو له په کار داده چې د مولانا صاحب دغه حیثیت نه دغه د فائدہ واخلي او کو د پاکستان او د افغانستان د حکومت ترمنځ مذاکراتو کې هغه سکردار ادا کول شي نو په کار د چې ادا کی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاو تریخوالي تر ټولو لوی وجه د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي چې د پاکستان د چارواکو په وینا له افغانستان د خاوري په پاکستان کې بریدونه تنظیموي، خو په افغانستان کې واکمن طالبان د پاکستان د تورونه په بیا بیا رد کړي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي افغان طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان مسله د مذاکراتو د لارې حل شي، خو اوس مهال پاکستان د مذاکراتو نه کولو پالیسی خپل کړی ده.
افغان طالبان غواړي چې مولانا فضل الرحمن صاحب دی وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي بنیادی وجه هم ټی ټی پی ده، په دې کې خپل کردار ادا کړي. خو فی الحال پاکستانی ریاست په دې توګه باندې په دې ته تیار نه دی، او دغه غټه وجه ده چې کله هم د خبرو اترو عمل شروع شوی دی نو وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو په ځای باندې مضبوطی شوې دي، او دی وخت کې پاکستان چې کوم دی هغه فی الحال دې ته تیار نه دی.
دا چې مولانا فضل الرحمن به کله د افغانستان سفر کوي نو په دغه اړه د پاکستان ډان ورځپاڼې د دسمبر په 19مه نیټه په خپل راپور کې د جمعیت علمای اسلام د ویان محمد اسلم غوري له خولې لیکلی دي چې پر روانو لسو ورځو کې امکان دی چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان سفر وکړي.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال په نوم
په پینزو بجو. د خیبر انتظامی چارواکو پرون په خبر پاڼه کې امر کړی چې هلته دې په غیر قانوني توګه د معدنیاتو راویستو نه ډډه وکړل شي. انتظامی ویلي چې د ماینونو مالکان او لیزونه اخیستونکي به د معدنیاتو محکمې او یو شمېر نورو سرکاري ادارو شرطونه پوره کوي او بیا دا کار کولی شي. د خیبر د ماینونو منرلز اتحادیې مشرانو ویلي چې دوی له پخوا راهیسې د یو شمېر حکومتي ادارو قوانینو مطابق د دې کار لپاره اسناد برابر کړي، خو امنیتي ځواکونو ورته په تیرا کې د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي. په خیبر کې امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې هلته په تیرا کې د امنیت د ګواښ له وجې دستي چاته اجازه نشي ورکولی چې په لویه کچه کمرشل بارود استعمال کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری نورو.
د خیبر ډیپټی کمشنر کیپټن ریټایرډ ثنا الله خان له دفتره د دسمبر په 22مه نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ضلع کې بچا ته په غیر قانوني توګه د مدني وسایلو راوستو اجازه ورنه کړي او یوازې قانوني عمل تیرې دونه پس په یو تن کولای شي چې هلته کویلا ماربل او داسې نور معدنیات راوباسي. بل پلو بیا د خیبر ماینونو او منرلز اسوسیشن او د دارانو ویلی چې دوه کال وړاندې په قانوني طریقه باندې په تیرا کې د مدنیاتو راوستلو لپاره خپل اسناد حکومت ته جمع کړي، خو د امنیتي ګواښ په بانه ورته پوس د کار اجازه نه ورکوي، نو ځنې خلک بیا له مجبورۍ بغیر سرکاري اجازتنامو د کار ته اړ شي. د خیبر ضلع ماینونو او منرلز اسوسیشن یو مشر اصغر خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی ته امنیتي ځواکونه د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي او د تصدیق او لایسنسونو منظوره لپاره ورته یو شمېر اضافي شرطونه ایښي.
خو زمونږ د خبره نشي اورېدلی او نه اوري، ورس نه پوهېږم چې دا زیاتې زمونږ د خیبر سره ولې دی. دا شی په ورزګو کې دی، په وزیرستان کې دی، په مومندو کې دی، په ټولو کې شته، خو مونږ ته نه راکوي. یو قسم د ظلم او د زیاتې سوپی ده چې په کې اته ادارې یخ کړي دي ملک والا. یو یا دوه ادارې به وایي چې هغه به د خلکو ویریفیکیشن کړی وای، هغه به چکن د خلک کلیئر کړی وای او دا لایسنس به مونږ ته راکړی وای. ډی سیبل چې ورشو انتظامیانو هغه وایي چې مونږ ته ویریفیکیشن نه ده شوی.
ته خبر زلی یو سوداګر هاشم خان پر دی وای چې په تیرا کې ډیر په پراخه کچه باندې معیاري کویلا موجوده ده او که راویستو اجازه ورکړل شي نو د دغه سیمې په زرګونه خلک به ورسره په روزګار شي.
او په تیرا کې یو ځای خو نه دی، 1416 ځایونو کې داسې کویلا ده، خاص سټنډرډ والا کویلا ده. نو پاکستان پاکستان له خو اسیم فائدہ ده خو زمون خلکو له چې کومه فائدہ ده بیروزګاری ور سره ست حدا پورې کمې دی شي د کې لکه ترانسپورت والا په دیپ کې لیبر مزدور پکې دی د علاقې والا چې کوم اونر دی د لیز والا اغه دیپ کې چې د چا جیدات دی اغه دیپ کې نو پساونو بلکې زرونو له خبره راسي چې زرونه خلک به پکې پر روزګار وي او اس قسم لکه د سره خدا چې کوم یا د شتګردی وي یا بدامنی وي یا نشي وي په دې کې به کمې ور سره راشي دا بیا څوک نه کوي ځکه چې روزګار د خلکو جوړ وي نو اغه بیا نه د شتګردی کوي او نه نشي کوي
د خیبر د ماینونو او منرلز اسوسییشن لوینا سره سم یوازې په تیرا کې یو سلو دوه اتیا لیزونه اخیستي او اجازتنامې تیار دي خو د کار اجازه پرې څوک نه ورکوي په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تیراو دې سره اړوند سیمو کې د امنیت د ګواښ له وجې دستي چاته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نشي ورکولی فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته هوګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولې شي. په پاکستان کې د قیدیانو حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې دا وخت د بهر هیوادونو په جیلونو کې لسوار لسزره زیات پاکستانیان قیدیان دي. ادارې د ډسمبر په ریپورت کې ویلي چې تر 50% زیات پاکستانیان د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په جیلونو کې بند یو زیاتره د منشیاتو د کاچاک په تور نیول شوې دي. ادارې ویلي چې د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان د نه ملاوېدو له وجې د زیاترو کیسونو کسانو کیسونو د ځنډ ښکار دي. تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې اورو.
پاکستان کې د قیدیانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان د روان کال د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې بهر ملکونو کې قید پاکستانیانو کې 85% کسان صرف د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په جیلونو کې بندیان دي چې زیاتره پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د مرګ په تور د لندن په جیل کې بندي د محمد شفیع د ترزوی فاروق خان چې د مردان اوسیدونکو دي. مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ د بندیانو اړا یو معاهده شوې ده. باید د پاکستان حکومت د دوی سره د محمد شفیع پر راتلو کې مرسته وکړي.
جیل کې د مختلف ټریلی چلیږي. موږ ول پاکستان د پر اجکم د پاکستان او د یو کی ګورنمنت د معاهده شوې ده د پریزنر شیر کولو ترانسفر کولو پای کې موږ اپلای کړی ده. الته کورټ کې کیس سٹارټ دی او مور اپلری بیخي بوډاګان دی او اخیریس دغه کې دی پوزیشن کې دی. اوس دغه باندې عمر قید دی او 2033 کې به زما په خیال باندې دغه دغه پوره کیږي.
د جسټس پروجیکټ پاکستان په وینا د بهر هیوادونو په جیلونو کې قید د پاکستان وګړو ته د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان ته د لاس نه لرلو له وجې زیاتره قیدیانو ته د اورېدنې موقع کموي چې له وجې د هغوی کیسونه د ځنډ ښکار دي. په پیښور کې وکیل نورعالم چې د بهر هیواد په جیلونو کې د قید پاکستانیانو ته قانوني مرستې ورکوي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او نورو ملکونو ترمنځ معاهدې هم شوي. قانون هم شته خو له بده مرغه دغه قانونونه او معاهده ناملي کیږي.
میجارټي خلک دې هغه خلک چې د منشيات په ارکه قانون ماته دوکې چې دی نیولې شوې دي. بیا موږ سره هغه خلک هغه مول قانون ته پته نه چې سړی جرمو کې نو پکار دا دي چې دلته کې راولېږي. موږ پاکستان ته پکار دي چې دا خلک دې جرم باندې راولېږي نو د دې چې خاص خیال وساتي.
دا پاکستان د بهرني چارو د وزارت د دفتر نه جاری شوی د یو بیان تر مخه روان کال د روجي پمیاش کې سعودي حکومت 325 پاکستانیان بندیان لزندانونو خوشی کړی دي. دا بندیانو د ستونزو په اړه مو د پاکستان خارجه وزارت ته د ټلیفون او واتس اپ د لارې د رابطې کولو کوشش وکړو، خو د بیا بیا رابطې او د یو اونۍ تیرېدو باوجود د خارجه وزارت ویان او نه کوم افسر زموږ سوالونو ته جواب راکړو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله ملک مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره بندیان په داسې جرمونو کې ککړ وي چې هغوی ته د بهر هیوادونو قانون تر مخه سزا ورکولی شي. د پاکستان خارجه وزارت نشي کولی چې د هغوی قانوني مرسته وکړي.
د پارلیمنت اوورسیز کمیټینو او د پارلیمان ممبران چې دی هغوی هم په تیر څو کالو کې د دې اظهار کړی دی چې پاکستانی مشنز د پاکستانیانو سره هیڅ قسم تعاون نه کوي. نیشنل اسمبلی ته څو ځل دا تفصیلات ورکړی شو چې څومره پاکستانیان چې دی هغه التقید دي. په هغه کې د دفتر خارجه آف د ریکارډ همیشه دا خبره کوي چې یاره یو خود هغه پاکستانیان د دې زیاتر تعداد چې دی هغه په ډرګز، هیروئن او په آیس دغه په سمګلنګ کې یا دغه کاروبار کولو کې په دغه ملکونو کې نیول شوي دي او دغه قید دي، او د دغه خلکو باندې د پاکستان قانون چې دی یا د پاکستان درخواستونه چې هغه ملکونو ته وکړي هغه هیڅ کار نه کوي، بلکې په دغه شهرینو باندې د هغه ملکونو قوانین امپلیمنٹ کیږي. نو دې د وجه نه دفتر خارجه هغه رنګي څه قسم کاروایی چې دا هغه نشي کولی.
جسٹس پروجیکٹ پاکستان په یو بل راپور کې وایي چې د کال 2014 نه تر اوسه په سعودي عرب کې 100 پاکستانیان په مختلفو جرمونو کې پانسی کړي شوی دي. اداره په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان 15,000 او 300 بندیان په متحده عرب امارات، له 3,000 زیات د سعودي عرب، 650 د عمان او 590 د هند په جیلونو کې قید دي چې زیاتره پکې د نشه یي توکو د سمګلنګ په تور بندیان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پېښور کې صوبیا خان نومي ونرخصه په انتخاباتو کې برخه خصو لپاره د نامزدګۍ کاغذات جمع کړي. ای مشال ریډیو ته ویلي چې پېښور پی کې یو اتیام نه د عامه چوکۍ لپاره کاغذونه جمع کړي دي او وایي د خپل ټولنې غږ پورته کولو لپاره دا پریکړه کړې. صوبیا خان وایي د دوی ستونزو ته څوک پاملرنه نه کوي، نو غواړي چې د خواجه سرا په مسلو کار وکړي. دا ړومبی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې یو خواجه سرا د انتخاباتو لپاره کاغذونه جمع کوي. نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې ریپورت کې راکړي.
صوبیا خان وایي د خپل ټولنې او د سیمې د زنانه او ماشومانو د حقونو لپاره به کار کوي او غواړي چې دا سوچ د خلکو غلط ثابت کړي چې ګنی خواجه سرا د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره هیڅ نشي کولی. د دسمبر په 2 دوی په دې اړه مشال لیډو ته وویل:
سمجھے کہ نہ پیچھے تم خبر تاریخ سن سے دی سبھی جگہ دنیا تا مخ تراش دنیا تا پتل چھ فان زیادہ ایشوز دی ایجوکیشن شو ہیز بیل سو دک سو دا سم لے کے سم چھ زون چھ اگر دنیا تا مخ تراش عادل لاوت امیش تا پار خلق دا دم چھ ٹران جنڈر دنش کولی چھ ناس گانا بکیم الحمدللہ تخفل فائن سر سے کہ ما بل علاقے کے الحمدللہ ما تو خلق سپورٹ کے مقصد منشور میں داوتی تخفل علاقے تم غریب خلق دی دتائی خدمت ہو کم
نمول جاتے وی چھ پیسے دم نہ لری چرٹا کنو کمپین لپاره جلسو خرچې برداشت کړي، خو د غیر سرکاري سازمانونو او د خیر خیګړې محکمونو غوښتن لري چې د دوی د ټولنې کومک لپاره د سره مرسته وکړي. دا
ډېر غټه خبردار چې په فارم اف بیس خو دې کې دي او د دې کوم اخراجات نه هغه زده د چې سم زموږ د ځلې انتظامیا تا د نن لاوت سم زموږ سرکاري غیر سرکاري تنظیمونو زموږ د پاره کار کې نسب باقی نه ده بدی باندې دو کومې له پیدا بزر چې کاندیدات زموږ د پاره کار دي مهم چې ما سره دې پرپور
تیمور کمال چې د بشری حقوقو فعال دی او د نارخزانو د حقوقو لپاره خیبر پختونخوا کې هم کار کوي، وای باید د آئینی بدلون د لارې خواجه سراو ته هم په پارلیمان کې مخصوص څوکۍ ورکړل شي.
په کار خدا سي وای چې د خواجه سراو د لپاره یو مخصوص کوټوي څنګه چې په وای اسمبلی کې یا په نېشنل اسمبلی کې د زنانو د لپاره دا یا د مانایټي د لپاره مخصوص کوټه ده، نو په کار دا چې په قانون کې دي ترمیم وکړي شي او د دې لپاره د هم یو مخصوص کوټه مختص کړي شي. د سره دا هم وی چې سیاسي پارټیانه به هم دې طبيعه په ټیکټ ورکولو باندې مجبور وي ځکه چې هغه د قانون یو حصہ وي.
دا د ونه چې کال 2013 عام ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف ګلالي اډله د هیواد لومبي سیاسي ګوند وو چې سلور نرخوځانو ته د ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړي وو چې پکې دوه د قامي او دوه د صوبایي اسمبلی ټیکټونه وو. د پاکستان خواجه سراو کال 2013 ټاکنو وړاندې د پاکستان پکچا پدېړه د آل پاکستان ترانسجنډرز الیکشن نتورک پنوم خپل یو سازمان هم جوړ کړی وو او جون 2013 کې په پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډه پر مهال ویلو چې دغه ټاکنو کې به د ملک ته بیلابیل برخو نه شوخه 13 نرخزیان انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې وینا وا چې باید دوی د هم د نور وګړو په شان وګڼل شي ځکه دوی هم ستونزې او د ژوند ضرورت لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اورېدلې او لیدلې شي. د سهار 9:30 بجې د دیو شو یو څو مهم لنډ خبرونه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف انتخاباتي نخه بیټ واپس اخستو امر کړی دی. د هیواد انتخاباتي کمیشن پرون ویل چې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان پارټي ګوندي انتخابات یا انټرا پارټي الیکشن له ضبط کار سره سم په کولو کې ناکامه شوی دی. د کمیشن 15 بینچ په پریکړه کې ویل چې پی ټی آی د 2023 کال د نومبر په 23 په پریکړه کې په ورکړل شو هدایتو سم عمل نه دی کړی، نو ځکه د الیکشن کمیشن د قوانینو سره سم په ګوندي انتخاباتو کې پاتې راغلی دی. د بیا بل خبر دا دی، د پاکستان سپریم کورټ د دولتي رازونو افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف د دوه مشرانو عمران خان او شاه محمود قریشي ضمانت منظور کړی دی. دا خبره د عمران خان وکیل سلمان صفدر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. د ډسمبر په 22 د کیس اوریدنه د موقتی چیف جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ وکړه. سپریم کورټ د ضمانت درخواست منظور کړ او دواړو ته 300,000 روپۍ ضمانتي مچل کې د اخودو امر کړی. د خیبر سای انتظامیه په ضلع کې په غیر قانوني توګه د معدنیاتو په وستو بندیز لګولې دي. د خیبر مرستیال کمشنر له دفتره پرون په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ضلع کې بچاته د اجازه بغیر د مدني وسایلو د وستو اجازه نه وي. د ماوریا عدالت وژن او جبري لادرکه او خلاف په اسلام آباد کې د لاریونکوونکو خلاف مبینه تشدد او دایي د گرفتارو خلاف بلوچ یکجهتی کمیټه نن د بلوچستان په تربت کې شټر ډاون او په یجام هړتال اعلان کړی دی. کمیټه پرون په ایکس پاڼه په بیان کې ویل چې د خالی پورز به په فیدا چوک کې په احتجاجي لاریون هم کوي. همدغه راز کمیټه لیکلي چې سار به د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته یو پرم نه لاریون کوي او هلته د ناستې اراده لري. دوی غوښتنه کوي چې د پولیسو لخوا د دوی نیول شي ملګري دي خوشي کړل شي. او سپینې ماڼۍ پرون ویل چې ایران په سور سمندرګي کې د سوداګریزو کښتو خلاف د عملیاتو په پلان کولو کې ژوره ښکېلتیا لري او مهمو استخباراتي معلوماتو د کښتو په نښه کولو کې د یمن د حوثي یاغیانو مرسته کړې ده. دا یو څو مهم لنډ خبرونه. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام حجرې. د حجره پروګرام د اصل ایوب ترین جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
خوږو اوریدونکو، زه یو ځل بیا په حجره پروګرام کې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. موږ د نن پروګرام مر ځانګړی کړی دی د پښین ضلع وکلی الوی الیزی ته. دلته لکه د پښین په نورو برخو کې چې موږ خبره وکړو، نو د پښین په کلی الوی الیزی کې هم د تعلیم مشکلات زیاتې دي. دغه ډول که د سیاسي روغتیا خبره وکړو، هلته هم ډیر مشکلات دي د ولس لپاره. او د دې ترڅنګ دغه علاقه چې د یو زرعي علاقه ده، مطلب په خوادل ته ډیر آبادی او باغونه او فصلونه او خوس دغه ډیر شان د منځ تللې دي او به خشک سوي دي د ځکه لاندې چې کوم او به دغه ډیر کښته سوي دي د په نتیجه کې زیاتره ځوانان چې دي هغه بیروزګار سوي دي او دی د کراچی یا د پاکستان په نور غټ شارو کې زیاتره اوټلان کې یا نور کاروبارو ته اړ دي نو دغه ستونزې دي چې دا به د دوی سره خبرې کوو د دې وروسته به بیا چې کوم د دې علاقې چې کوم مشران دي یا د ضلع چیرمینان دي دا غوسره به خبر وکړو خو لومړی به زه ولاړ شم د دې کلی د ماستر جی سره به خبر وکړو د کلی الیزی د های سکول د سیکنډ ایډ ماستر عبدالباری صاحب سره به خبر وکړو چې دی په خپل سکول کې څومره مشکلات لري بیا دلته که د کلی و دغه ته وګورو د نجونو تعلیم ته وګورو نو هغه پر کوم ځای ولاړ دی نو دا ټولې خبرې به د باری صاحب سره کوو. باری صاحب لومړی که تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو های سکول دی دا څه وخت دا سکول جوړ شوی دی دلته څومره شاګردان دي څومره استادان دي؟
موږ دا سکول چې دی دغه سی پرایمري بنیاد چې دی په 1890 کې شول شوی دی
یعنی 1890
کې 1890 کې بیا په 1987 کې د دایي درجه حاصله کړې نو اوس موجوده موږ سره د طلباو تعداد چې دی هغه 260 قدر دی نو دلته نږدې علاقه بل هیڅ سکول هم نشته د سیمزي سره د منظرې سره موږ ته طلبه راځي د لې تعلیم حاصلوي او موږ سره چې کوم د میټریک کال کوان دي هغه نن سبا تعداد چې دی هغه 45 روان دی د هغه سکول څخه ډېر کوان دي چې فارغ شوي دي نن سبا څوک ډاکټران دي څوک انجینران دي څوک آرمی کې تللي دي ښه دغه ښکار شوی دي.
تاسو د ډاکټرانو خبره وکړه د انجینرانو خبره مو وکړه داسې کې څو نمونه راواخلې ځکه خلک
په دې کې خو اول زما خپل زوی دی ډاکټر نجیب اوس ډینټل سرجن دی او بل زما شاګردان دي زبیر احمد چې سیکشن افسر دی نن سبا ډاکټر میب دی شینه سبا په کراچی کې هغه خان کې د پریپ سپیس لګیا دی او نور دغه سیال کوان چې اوس په څوک بی ام سی کې دی څوک منیسټر کالج ملتان کې دی ډاکټر اسد د ګردی مایر چې دی زما شاګردم اوسېدلی دی اوس کډنی غټ ډاکټر دی موږ فخر وکړو او په خپل سکول باندې په خپل سټوډنټس باندې چې دی په شګه تللی دي اوس دلته موږ په کلی کې مسله چې دا غو د انجونو دا تعلیم ده سکولونه مشترک کړي او میډل سکولونه څومره فعال وو لیکن اوس د سی وات کال کیږي فعالیت ختم شوی دي ټیچرانی دي تنخواه باخلي خو راځي نه ډیوټي ده سکول غیر فعال دي او په ګرد کلی کې د انجونو د سکول مسله ده د تعلیم مسله ده بیا د پښتونخوا په ګورنمنټ کې موږ ته بلډنګان را جوړ شو د ګرلز سکول په نامه باندې چې هغه اوس هم ولاړ دي خو یوار خو ټیکهداران چې وو هغه سم کار نه دی کړی په نیمه یې پرېښول کار بیا دغه بعد محکمه ایجوکیشن په چارج کې نه دی اخیستی ځینې دا زموږ د کلی الیزي د تعلیم دغه حال دی او موږ د حکومت څخه د مطالبهم کوو زمر د کلی و تعلیمي ادارو ته توجه ورکړي او د کلی د عوامو سره توکو ساتو او د امید سم ساتو چې به خاص کر د سکولو ته د چنانو تعلیم ته توجه ورکړي.
تاسو ماستر عبدالباری واوره دی چې د کلی لوی الیزی د تعلیم په اړه پروګرام حجره کې خبرې کولې. د پروګرام چې دی دا موږ د کلی الیزی د عبید الله په حجره کې ریکارډو او چې مخه مقصد یې دا دی چې دلته په دې کلی کې چې کومې ستونزې دي هغه تر حکومت یا تر هغه خلکو پورې چې هغه واکداران دي تر هغو پورې ورورسوو نو په دې والله به نور چې کوم مشکلات دي په هغه باندې به هم خبره کوو. لومړی تاسو خپل نوم راته واخلئ.
زما نوم عبدالسمد دی ارچی الیزی کې مې ډپټي دی.
دا راته وست چې ارچی یعنی د دې ځای چې کوم هسپتال دی
جی
هسپتال کې خو ستا ډپټي دی دغه سی په هسپتال کې یا په دلته په د سیت څه اسانتیب شته په الیزی کې یا په شاوخوا سیمه
کې؟ یاره دلته خو نو هسپتال خو دی ستا په الیزی ارچی وی او لوی الیزی کې دغه هسپتال دی ارچی دی تقریبا په دای کې 20 کسان ډپټي دی نه خو د موږ سره پر دنیا یو سہولت نشته. موږ دلتا ډیر پسمنده ادارې لري خالی پالی زیار سی کی پیرامیډیکس ناستی ملي څوک نست ډاکټر هم نست کنه او دلتا د میډیسن هم ډیر سخت ضرورت دی میډیسن تقریبا د شپږ میاشت کیږي یو ګولۍ نه درغلی او بجلی ده دغه ترنګ ورسره بجلی نسته په هسپتال کې توره تیاره ده دغه ترنګ ایکسرې پلانټ پروت دی خراب پروت دی نه دغه ترنګ امبولانس دی د دې ځای تللی دی ډیچو دفتر کې حالت ولاړ دی موږ سره یو شی هم نسته نه
نو تا ویل چې دلته خالی یو کمپیوټر ناست دی ډاکټر دلته ستا نه که راځي نه
پوسټونه ستا تقریبا راغلي نه دي ستا نه راځي نه
څو پوسټ دي
څلور پوسټ دي درې میډیکل افسران دي یو چې دی وایې لیمو ده ښځه ده هغه یو نسته خالی میډیکل ټیکنیشین دی بلې څوک نسته
او دا ډاکټران د کوچ سره راځي د پښین راځي یا د دې کلي خپل
یا دا اوس مخ خو نو د کلي د ډاکټر اسد صاحب هغه ریټایر شول خو شې دی اوسګر د بار ډاکټران دي د دې ځای نه د کلي نه
نو د دې ځای سي یعنی پر دغه هسپتال باندې ډاکټران تنخواه اخلي تنخواه وړي خو دلته راځي نه
وګر تنخواه اخلي تقریبا وشت سټاف دی په وشت سټاف کې اوس آل فلال موږ دیارلس کسان یو هغه ما د کلي والا څوک کلاس پور دي څوک میډیکل ټیکنیشین دي هغه کسان راځي چې د کلي دي د بار دی یو سړی هم نه راځي خالی پیرامیډیک ډیپټی کوي بلې څوک هم نه کوي نه چې هغه ورځ ورځ هغه میډیکل ټیکنیشین نه وي بیا ګرس هسپتال بند دی یو سهولت نشته دلته
ښه نو دلته خو تی بیا د دې شکایت یو چا سر کړی دی اصلي خپل چیرمین هم شته کونسلران مې هم شته هغه تر پښین بازاره پورې یا تر کوچ پورې تر سیکټري سیاته پورې چا خبر رسولې
هو نه جوان اکشن کمیټې د هغه کلیلې د سیکټري هلته پورې حال رسولې دي د چولو خو مثال ک غټه کمیټې د کښنی کمیټې د دا بار بار ورغیل دي چیرمین ورغلې دي چورو رزم هسپتال را باله کزم هسپتال غیر پاله دي نه
نو پر هغه باندې څه عمل سوین
یار دروس خو یو عملم نه دی پر سو
بل دلته تا خبر وک چې زنانه ډاکټر هم ستا زنانه ډاکټر هم ناراضی کسم
اغم دلې پښتنګول هغه ولاړ بیا نه درغلی موږ نه دل دل خو د دې ځای ولاړ یو لې شو د مر سر دلې ستا بس یو هغه ډاکټر سر کې بل څوک نست
او دلته چې دا د زنانو نه جوړیانی خاص کر دلته د کیسونم ډیر کیږي پر اولاد باندې مېرمنې مري نو بیا چې دلته په تکلیف سی بیا څه وکړو
مثال هغه مر سر دلې لې شو ستا هغه کې د ډیلیوري کیس ک بیا دلته نو وصول بیا ستې ریپر کې پښین ته یا کوچت
نو د خلک د کلی خلک هم پر دې باندې سنوي
یار د کلی خلک کوم د مرستر په دی والا باندې تاون نه دی کړی نه په دی والا دا ترنګ نه دی کړی چې اوس د مرستر لږ سخت کې تاون و بیا دا پالکیز نه خو د مرستر هغه شی نه دی کړی
په کلی خلکو باندې څه ځمواري راځي
د کلی خلکو نو دا ځمواري دي چې به دی راځي د هسپتال وزیت وکي روزانه راځي د هسپتال په ځان خبر کی چې به په هسپتال کم شی ستا کم شی نسته اوس په هسپتال کې موږ د چشنګ یو غړ په بو ولا کستا هسپتال کې بجلی نسته په هسپتال کې ګیس نسته په ګرمۍ کې په ګرمۍ باندې انسانان په تکلیف په یخ کې بیا د یخ سره په تکلیف دا یو سولت علیزی هسپتال کې نست
نو تاسو پر حکومت سره وستاس خپل غشتنه سره د حکومت څوک
زموږ د حکومت سره د غشتنه د چورور زموږ هسپتال دی راباله کې زموږ هسپتال کې اوس ډاکټر نسته ډاکټر نسته پښ میاست کې روزانه موږ ور خلاصې کو در غرمې د بو بجو کې نست یو سپیرو ګولې نسته چې وچات یې ورکی
او مریضان ډیر راځي کله
مریضان د ورځ کم اس کم یو نیم سل در 200 پر راځي
نو دا چې بیا تی ګولې او دوا نه لري بیا د مریض څنګه مطمئنه کوي
هغه دا تر مطمئنه کو چې موږ پر چی لیکو د بارس د میډیکل ساخي څوکرس پر چی اخی نه په خشم سی وای به زرا غلم د استری د پاره چې مواد ګولې یا دوا راک هغه شی نسته پر دنیا باندې نه زیات کار بس د بار پر چی ورول کو هغه د باندې اخی
څه سمند ورور زموږ وجره پروګرام چې دی هغه سندریم د خکې نو سندری اوري یا د سندرو شوق لري یا داسې د سندرغاړي د چاپ ځخ کې سندر درته و
یار د سندرو شوق لري مې د سندرو شوق د ترنګ شوق لري مې چې د سردار علي ټکر په आवाज کې مې سندر ډیر خوښ
سم د اوریدونکو اوس په لاس د سردار علي ټکر په आवाज کې به سندر واورو او برته راځو ته د مر سره اوسې زکه چې موږ په کلی الیزی کې او دلته چې کوم مسلې دي هغه به کوشش موږ دا کو چې د پښین چې کوم چیرمن دی کنور د ضلع مشران دی تراغو پورې دا مسله ورسو خو اوس بلار سندر به واورو د سندري باد بیر تر ازو ستاسو دغه په اجرا پروګرام کې به زموږ ته خبري روانه نشه نسبه تر
خدای د پسې وګديږي غمون دی ازیم پلپ لپ اوخکی میں پمخ باند بہی گی غم ند او زیم داش پن سبا کی گی خدای دا پسی اگ دی گی غم ند او زیم
پلپ لپ اوخ کے میں پمخ باند بہے گی غم ند اوزیم غم ند اوزیم عجب زندگی دا زتل خور پسریم تر پدریم اندیخنی دی عجب زندگی دا بخبو کے میں بیڑے دی منزل نال رکی گی غمون دی اوزیم پلپ لپ اوخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ند اوزیم دشپن سبا کی گی خدایا لا پسی اگ دی گی غم ند اوزیم پلپ لپ اوخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ند اوزیم غم ند اوزیم آواز پر جڑام خبروں نیم پاتے دا اللہ پدے جہان کی آواز پر جڑام ہٹکے میں اچھی گی دتن وخی ولکی گی غمون دے عزیم پلپ لپ اوخ میں پمخ باندھ بہے گی غم ند اوزیم دشپن سبا کی گی خدایا لا پسی اگ دی گی غم ند اوزیم پلپ لپ اوخ میں پمخ باندھ بہے گی
اوریدونکو تاسو به سندر اوریدلی د سردار علی ټکر په आवाज کې یقینا خوشاله شوی به مې اوس موږ د اوجره پروگرام په دویم پړاو کې را داخل شوی یو دلته نورې ډېر ستونزې دي بیا په خاص توګه کلی الزی چې دی د دې په یو وخت کې د دې ډېر غټ زیات باغونه او د سیبو باغونه او د انګورو باغونه او اوس زیاتره وچ شوی دي او دلته زمینداران چې دی هغه دا شکایت کوي چې یو خو د دې باغونه وچ شو بل د وابډا لخوا چې کوم بجلی ده هغه هم ډېر کمه ده نو دلته د مصر یو کروندګر یو زمیندار ناست دی هغه سره خبره کوي نکیبلا صاحب تاسو خپل د زمیندار په توګه اول خپل لږ تعارف راته وکړئ
زما نوم نکیبلا دی زه د کلي اوسېدونکی یم په زراعت کې مې از فیلډ اسټنټ کاله کار وکړ اوس په 21 کې ریټایر شوم
نو اوس خو ته زمیندار یې په دې کلي کې زراعت محکمه کې دیم کار کړی دی لکه څنګه چې ما وویل چې دلته یو وخت کې کلي الیزی مطلب د باغو په حواله کې موږ وګورو د سیبو د انګورو په حواله ډېر مشهور وو اوس څه صورتحال دی
تېر دغه په نسبت خو اوس د الیزی صورتحال ډېر خراب دی تر کومه د پورې په 1995-98 د الیزی سیب زما خپل د باغ سیب په هغه ټیم کې دومره برابر و چې موږ په سرینا هوټل کې اپل شو پدی کې زه په ډیسټریکټ پر دویم نمبر رالم هغه کاټه و چې دا و چې اوبه ډیر وې بجلی برابر و مطلب هغه شی و دغه تر رسیدي اوس دغه په نسبت تقریبا نصیب هغه عمر غټیږي نه هغه شی کیږي بس اوبه نشته بجلی نشته زمادار ډیر سخت په تکلیف دی دا وخت د دې کم مارکیټینګ یو کده هغه ډیر شاته تللی دی
نو اوبه ولې نشته اوبه کښته ولاړې که څه وجه
اصل اوبه خود کښته ولاړې بیا زموږ کوم په اطراف کې چې ډیمونه عمر شته راکول سلو دا ډیمونه ناکاره سو د دې د وجه موږ ته ډیر نقصان و ځکه دا ډیمونه کامیابه شوي وای بیا هم زموږ د اوبو لیول انشاءالله راپورته کېدی تر کومه د پور د انجینیر د خولې چې پر 12 کیلومتر دا یو ډیم د اوبو او راپورته کوي نو هغه ډیم بټمن د طرفه د ټیکدار د دواړو د جانب بس هغه ډیم زموږ ناکامه شو زموږ اوبه چې د کښته ولاړ
نو اوبه کښته ولاړ بیا ځینې خلک دا وایي چې په دې کې زیات کردار د بجلی هم دی د بجلی کمه ده نو په دې باندې اوبه او زمیندار ته په سمه توګه نه ورکول کیږي که څنګه
صحیح دی اصل کې بجلی که اوس موږ ته د 15 ګنټې راکړي زموږ تاوان دی بالکل د زمیندار تاوان دی زموږ دا وخت د مځکې اور چې دی هغه د 8 تر 10 ګنټې پورې بلا دی نشي دغه کولای که چیر د دې سبا دوی مشترک بیا زموږ د برمې د څټو برمې چې دی دا وچیږي ولې دلته ایلیګل برمې ډېرې چلیږي خالد علیزی فیډرال د ون پټو کې چوګر د بنیم سو دغه دی پدی کې تر سل بالا ایلیګل چلیږي چې هغه په جنرال باندې فری چلیږي
تا ډیر څه خبرو کو دا ایلیګل پر یعنی مطلب غیر قانوني یا هغه برمې چې هغه اسناد نه لري په وابډا کې د دې رېجستریشن نشته ته دا برمو خبره کوي
بالکل سر زده دا برمو خبره کوم چې نه د وابډا سر د دې اسغه دغه نشته اوس که ګورنمنت ودی ته د اکونټونه ورکړي پر دې باندې شی لګو کې نظم خرج بیا بیا دې د ترز نو چلی لکه لوس موجوده چې د کوم دی هر اګریمنت بول خدای دې نه کې مش خو یل دل نه دی دا ورې دوست په اړه طریقه چې سره چلی نو دا ډیر غټه صفه د نور باندې چولې دي
نو اوس کوم صورتحال دی په داسې صورتحال کې زمیندار ته یعنی چې کوم د بجلی ضرورت دی هغه په څلورویشت ګنټې کې څو ګنټې ضرورت دی چې ستاسو ضرورت پوره کړي
زموږ خو د ما مخکې هم درته وویلې چې د 10 تر 12 چې دی او ماته راکړي انشاءالله کړه
څلورویشت ګنټو کې لس یا 12 ګنټې
هو دا د 12 ګنټې د ماته راکړي انشاءالله کړه کړو زموږ ګرد علاقه بچاو هلته به د اوبو دغه هم بچاوي دلته به زمیندار هم بچاوي
اوس ستاسو چې کوم احتجاج دی ستاسو احتجاج مقصد هم دغه دی چې تاسو وایئ موږ ته دونه بجلی راکړي
اوس په احتجاج کښې نو شکر دی الحمدلله موږ ډېر سینیر ملګري ډېر مشران لرو اوس اکتای هغو بیا تر ما لږ زیاته غور ته یښیي داسې علاقې شته چې په هغې کښې بیا اوبه ډېرې په هغې کښې بیا 15 ګنټې به هم چلېږي سولا به هم چلېږي خو زموږ چې د تر کومه ده چې موږ کتلی دی چې 8 ګنټې را کړې ده هم اوبه لاسیله کړې دي
اوس چې کوم د خشکسالي راغله اوبه ډېرې کښته شوې ډېر پخوا دلته په دا کلي کې باغونه وو دا یو کلی بل کلی نصر ښکاره کېدو اوس خشکي راغله ډېر باغونه ختم شو د دې دلته د خلکو په روزګار هم څه اثر لوېدلی دی
په روزګار خو بېخي ډېر اثر لوېدلی دی ما په سره خود چې ما اګریکلچر له کوم رپورټونه ور وړي دي د یونین کونسل علیزی د طرفه چې مطلب په هغې کښې موږ ته دا لیکلي وو چې ستا څومره درختې ختلي دي څومره پاتې دي څومره دغه دي که زه دا درته وایم چې دا منتلنه سالانه بیخی ډیر رپورټونه موږ وړو نو د دې څخه خامخا ډیر تاوانونه سوي ما چې کښلي دي په زراو ما د علیزی دي که دا درته وایم چې 25,000 خو ما د علیزی دي ورکړي دي په ریټرن کښې د ما سره سره دي دغه چې دا قدر اوس مثال 650 خالي ما زما دغه ورکړي دي بیا دا تر اوسه پر دا شاوخوا په اطرافو غټ غټ باغونو زما هغه 2200 درخته راغله پر 550 پر 650 ودرېدل نو دا تر اوسه به نور غټ غټ په کلي کښې غټ غټ دغه دا ډاکټر اسد د مثال ته د به هغه وس وګوره اول په علیزی کښې د هغه د حاجي اکرام جبلت په نامه اوس ورسه ګرده وخت هغه چې دی هغه وچ کلک د بجلی او د اوبو د وجه سره
ډېره مننه نقیب الله صاحب تاسو سره موږ خبره وکړه د پروګرام حجرې دپاره دلته د موږ سره یو بل ځوان هم ناست دی او دوی دا وایي چې دی د دې علاقې کونسلر دی نو د کونسلر صاحب سره به هم خبره وکړو لومړی که تاسو بل تعارف راته وکړئ
جی زما نوم نیک محمد دی زه د وارډ کونسلر یم شونکې چې زموږ چیرمین حاضر نه دی او دا ټیم زه د لوکل باډیز پرزنټیشن انشاءالله او مشال ریډیو ته
ډېره مننه نیک محمد صاحب تاسو وخت راکړئ د پروګرام حجرې دپاره تاسو د نقیب الله صاحب خبرې مو واورېدې او د دې سمخ کې د نورو مشرانو خبرې مې واورېدې. زما لومړی پوښتنه دا ده چې دا خشکسالي رااله، د خلکو باغونه ختم شو، دا ځوانان بې روزګاره شو، کارونه ودرېدل، نو بیا دلته د ځوانانو لپاره د روزګار څه انتظام شته که یا ګر په مسافرۍ دې که څنګه؟
جی ایوب صاحب، دلته خو چې کوم و دا خو زموږ ایز چې پاکستان ته وګورې هغه یو زرعي ملک دی. بیا د کیتسالۍ یا د اوبو د نهونې په وجه سه یا د بجلی د نهونې په وجه باندې زموږ ځوانان چې کله د بې روزګاره شو بیا دوی مایګریټ وکړي، ولاړو وسین ته و پنجاب ته اسلام آباد ته، بیا په مزدوري پسي، بیا اکثر زموږ د علاقې بیا چې د پښین پر لیول باندې وګورې زموږ د علاقې خلک کم دي، هغه ګرد دا د هوټل پیل کوي او دورې دوی دا د هوټل کار شروع کوي. پخوا چې به کوم ولو یا کوم سپین ږیري یا کوم چې زموږ د علاقې خلک ول، دا به ټوټل د خپلې ذمېداري کولې، لهذا چې ذمېداري یا کاریزونه وسو یا د بجلی په حواله سره دا خوران اوس ګرده مجبورې دورې په سند کې یا په اسلام آباد کې پنجاب کې پکې وغیره کې کوم دي د هوټل ژوندۍ کوي.
نو په داسې صورتحال کې تاسو د سند حکومت څه توقع لري چې سند حکومت باندې څه ذمواري راځي، خاص کر دا د کوټې د پښین چې کوم ځوانان دي چلته د هوټل کار کوي یا بل مزدوري کوي یا د خیبر پښتونخوا څوک راځي، د دې لپاره څه کول پکار؟
زموږ د سند ګورمنټ سره یا د هغه چې کوم سکیورټي ادارې دي یا د هغه چې کوم پولیس رینجرز چې کوم دي، موږ د هغه سره دا یو درخواست بولې، یو التجای بولې، دا مې ورسره ده چې کله په یو هوټل کې یا په یو دکان کې یا پر یو کاروبار باندې پیرنټس موجود دي چې د هغه سره بچان ورسره یا د هغه سره بې پام یا بر سرټیفیکیټ یا نور څه اسناد ورسره وي، د دوی د ویریفیکیشن لپاره چې د اصلي اولاد دي، لهذا دې لپاره دې بیا تعاون وکړل، لهذا موږ دې سره درخواست دي چې بې جا دي د خلک نسي تنګ.
په داسې حالت کې د بلوچستان حکومت خو څه ذمواري جوړېږي چې د خپل وګړو یو غم وخوري که څنګه؟
جی بالکل، خامخا جوړېږي. موږ په دغه باندې چې کوم زموږ صوبایي وزیر داخله دی یا کوم چې زموږ وزیر اعلی صاحب دی، دغه څه موږ د پر زور التجا د اپیل دی چې باید چې کوم په سیند کې روزانه تاسو پر میډیا باندې ویني چې آیا یو سړی د شناختي کارډ ورښکاره کوي، د خپل مکمل سند ورښکاره کوي، د دغه علاقې چې کوم اګریمنټ دی مالک مکان سره کړی دغه او هغه ته کرایه پر چا باندې پی کوي، دغه باوجود د پټانه کې ولاړ دی، ذلیل کیږي، د بچانو یا روزګار باندې دلته بچان په تکلیف، او په دې باندې زموږ چې کوم زموږ صوبایي وزیر داخله دی یا زموږ وزیر اعلی صاحب دی، د دې سره زموږ د اپیل کوو، د دې زموږ درخواست کوو چې بای چې کوم زموږ د بلوچستان خلک هلته دا کوم روزګار کوي یا کوم دوی د بچانو روزي ګټي، له ازادي چې کوم څوک در تعاون کوي هغه تعاون جوړ سره وسی.
څنګه چې په سر کې درته ویل چې دا وخت موږ د عبیدالله په حجره کې یا کوټه کې ناست یو او دغه پروګرام ته ډېرې مېلمانه راغلي وو. عبیدالله، دا راته وایسته چې ستاسو کلي کې لوبې یعنې د بازۍ څوک کوي؟ پخوا به دلته د کرکټ بازۍ کېدې، د فوټبال ټورنمنټونه به کېدو، اوس څه صورت حال؟
ډېره مننه ایوب صاحب، نن سبا خو حالات داسې سولو چې په ملک او په علاقه کې واقعي بېروزګاري زیاته شوله، کم چې د سکول ټولو هغه چې کوم ښه تعلیم لري هغه خلک ولاړو مخته، اوس پر نوکریان دي، په ښو ښو دود دي، بعضې چې کومه کمزورې ګرانې وي هغه خلک په مزدوري کې بوخت دي. کله څنګه چې لږ لږ سبقان ویل کېږي په سکولو کې، د هغو لپاره ګراونډونه جوړ شولو، ټیکهدارانه جوړ کړلو، خو هغه په حاله نه دي، هغه بالکل د بازۍ یا د کرکټ د کیلو مطابق نه دي پلانه.
نو دلته چې دا ځوانان د مازګر وخت ناستې، بیا دوی څنګه د ساعت تېرۍ په چش باندې
دوی راوځي؟ داسې ساده په ماله کې یو کوچنی ګروونه جوړ کړی، د الکوانه ولاړ چې دلته څوک کرکټ کوي، څوک فوټبال کوي، د چا او چا د دې د لیر ځای سره میچې، د هغو ځای نورې د کور ولاړ شي.
نو دلته پخوا داسې و چې ولې دلته به سپورټس کمپلیکس جوړېږي، دلته به ډېرې بازۍ کېږي، پالیزۍ کې، بیا په پښین کې، هغه څه اوس
زموږ په کلي کې شاوخوا پر یو ښایسته غټ ګرون جوړ شو، پر دوه درې اکړه، هغه ته خاوره نه ور واچوله، پر ډبره باندې ولاړ دي، چاردیوارې ورته وګرځول، هغه خلکو لوټ کړه سره، هغه په حاله نه شو، هغه خبره دغې پاتې شو.
یعنی مطلب هغه د ګرون خښتې ډبرې هم خلکو ویوړې که څنګه؟
بس هغه بس بنیاد یې ولاړ دي، خو هغه رقم دیوال اوس لس فوټه دیوال چې و هغه اوس پر هغه ځای نه دی ولاړ. په ګرون کې به دوی خاوره اچولو، چمنیان به کرل، ټیوبویل به جوړوي، هغه نه اوسلو. نو هغه اوس چې کوم ګرون دی هغه په حاله نه دی، هغه دغسې پروت دی.
نو بیا د کلي خلک پسې ولاړو یا محکمه سپورټس لتللي یا وزیر اعلی لتللي یا چا لتللي چې دا زموږ د کلي ګرون څنګه شو؟
د کلي د زموږ د کلي
ولسی کمیټې د هغه تر ډیره د پوری په دغه کلو د سامان د پاره بلاړو هغه د خاص هیڅ تاونه وسر وسلو د غیر نگران حکومت رالو هغه ته پاره بیا دی ورلو هغه مې سن د کړي پیلا د ګورنم د غي ولاړ دی کارم د غي ناس د کم چې د کلو دغه شو کېن د بزن هغه پیلا د غي پرتی دي
تاسو څه غوښتنه د حکومت څه وکړي په دی وخت
موږ د ګورنمنت دا خواست چې راولاړ شي ګورنمنت د پښتنې سیمې علاقې دي خاص کار موږ کې لوی لزی ډیر غټ کړی دي به خډیر آبادی لري نو موږ د ګورنمنت دا خواست کو چې دوی موږ ته د سټډیم ته راواله کړي چې کوم دی کار شروع کړو د ته هغه تر د کرکټ او د فوټبال ګورنمنت جوړ شي چې وسم په سیمه نه د الکوان په کومي لوبي کې د لزی کرکټ ټیم واچ په دې کې داسې لوبغاړي پیدا کیږي تاسو چې د پاکستان په ټیم کې هغه بازي کوي نو د ګورنمنت موږ دا خواست چې دوی موږ ته د علاقې کې کوم د کرکټ او د فوټبال ګورنمنت ادارې راواله کړي
په خو به دا نور بازی کې دی مطلب بډی به کې دی ډیر کښنی دغه به خصی به کې دی ینډه به کې دی هغه وس ستا کنه سره
هغه تقریبا وس خو نه و نه کې برابر دی خو به ځان وس موږ وینو دا بیت خلک ویلی هغه د بډی سیستم وس نه سره او بل دغه دی خصی چې دی کنه هغه ختم سو دا ینډه چې کنه دا ینډه چې کومه بازی ده هغه د سپری په موسم دی ډیر لوی ټورنمنت کې هغه وس به حال دی
ډیر مننه عبد الله اوریدونکو تاسو اجره پروګرام کې دا عبد الله خبري واورېده
په دې اړه د ضلع پرشین د شاروالې د چیرمن شکور اغا صاحب سره مې تماس ونیوي او پوښتنه مې جن وکړه خاص کر د کلی الزی ډیر ستونزې دي د سیاحت په حواله د تعلیم په حواله د لوب او روزګار په حواله نو اغا په جواب کې راته وویل
خبره دا شی چې د سپورت په حواله تاکي مجلس وکړي سپورت خدا دی چې زموږ ور مورز د کمیټې نه بلکې د جرګې میټینګ وو د دې سره پاک زموږ د تحصیل رمزي او تحصیل سالانه د دې دوه ګروند منځور سوي دي پاندې لري سوي نه دي پر دې باندې باقاعده مش کمیټې د حساب جوړ کړی ده ان شاء الله برپور کوشش موږ دادی چې دا ګروندونه په خپل پیسو په خپل ځای جوړ شي او پاتې سو تعلیم د تعلیم د فارغ خو موږ کم چې د ایجوکیشن خپل میکمه ده اخو لګیا د چې لګیا ده یونیسف چې د ان جی اوز په مدد د موږ سره کوآپریشن د طالب سره کوي اسماعیل صاحب د زموږ ذمہ دي دامن موږ سره لګیا دي ان شاء الله یعنی پوری کوشش دي موږ ان شاء الله چې د تعلیم په حواله کمی کمیان دي دا مشوره
په الیزی کې خلکو دا شکایت وکړي چې هسپتال ستال ته ډاکټران ناراضي ډاکټران تنخواه یې خي نو په دې اړه تاسو څه کوئ
د الیزی په حواله خو نه دا خبره د ټول شین په حواله ده چې دا داسې سوي دي چې دا د زموږ کوم سیاسي نمائندگان دي ام پی ګان صاحبان دا د بي اچ او منځوري واخی لیکن د سټاپ منځوري نه دا په ټول شین په ټول بلوچستان کې دا مسله روانه ده چې موږ د بي اچ او منځوري وکړو بلډینګ جوړ شي عملای نه هغه په کار دادی چې موږ دا چې بي اچ او منځوري پکاره د شتاب مسروا د شتاب د کمی د عمله یو چوي خالي ولا کده منځکی د کده لزوی د کده ورمزي د کده کمزي د کده
نو د دې کمی د پروبل پر کول لپاره